سلام. ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې دي. زه فريده سيال مو د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت د دې پروګرام ته هرکلی کوم. پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان پوځ وایي دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د پټنځایونو په شتون او د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا آی اس پی آر د جمعې په ورځ یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لیډر ستیس جنرال سید حسین منیر د جولای پر 14مه د کویټې چاودنې ته سفر وکړ. چاوڼ په بخښنې سره د کویټې چاوڼې ته سفر وکړ چرته چې تازه د پاکستان د پوځ پر یوې چاودنې چاوڼۍ وسلوال برید شوی و. د جولای پر 12مه شپه مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید او وروسته نښته کې نه سرتیری وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي و چې په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیه د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پېژندل شوې وسلوالې ډلې منلې وه. د چمې پورز د پاکستان د پوز اماری کو د دفتر په خبره پانه کې ول شو دوی د طالبانو له حکومت ته منري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرې لپاره استعمال نه دوته پرېنکتي او د 2000 زیږدیز کال د دوه موافقې ته ژمن پاتې شي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرې کې د افغان وګړو ککړتیا اد او هم شوې ده چې په وینا یې بل مهم مسله باید د بل مهم مسله د شوبایت حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوڼۍ پاتسیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مؤثر غبرګون ښیي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې ته د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې بیا بیا ځل ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. پاکستان لکه څنګه مو چې مخکې وویلې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارول ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبرپاڼه کې د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې دا خبرې کړې وې. ښاغلي مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول شوې نه ده او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې تیره دي. د طالبانو د حکومت استخبارات ادا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړي دي. بختر خبرې شانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بارون کې لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کړې ده چې قشقبرانه غوښتل د آثار ګوندي هېواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو خو دا ځلې دوی په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 240,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خبرځواکۍ اخته و مرستې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ اخته د ماشومانو درملنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د 3 جون میاشتې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش څخه په نن شلوریزه لوبه کې ماتې وخوړله. تاسو کولی شئ چې د دې خبر نور تفصیل د ساتې رادیو پر وې پاڼه باندې ومومئ. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه. لاغي و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړی. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقونو یو مخکخه فعاله ملالې یوسفزۍ خبرداری ورکوي چې له کار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومېدل به د افغانستان راتلونکی له سقوط سره مخامخ کړي. نوموړي چې د زده کړو په برخه کې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي هم ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرواترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالې یوسفزای خبرداری ورکړی کبه افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي، د دغه وخت راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقوقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی غږ واورېدل شي.
think afghanistan will not have a future
za fikr kum che afghanistan ratun kay na lari ki ghoi yani taliban khazila dand lari kri aw tar kuruni mahdood kri ki ghoi de nufus nimai de khpal lumrani haquno che zda kri aw kar de mahroom kri afghanistan bala main zawlar shi among de ghoi de haquno pa ara hech tal sazish na kawo din juno aw khazu de haquno satal pa har dawl khabar o ataro ki de na manalo war shart wi
the rights of girls and women are protected
اغلی یوسف زید هم ویل چې د خزو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د خزو د زده کړو مخه نه دی نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسف زید د جولای پر 12مه په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ایز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې خاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
اونچه کې دین ما هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قران او حدیث په بڼه مشخص کړی دی، موږ له اسلامي اماراته هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټول نجونې او ښځې چې په لنډ مهال د توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداري او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی او تلې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 9 کسان وژلي او 55 نور پریښته شوي دي. د خبره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روستي خبر شوی راپور کې کړی ده. په افغانستان کې د سړي ناروغۍ یو شمېر متخصصین هم په دې روستیو کې د کانګو ناروغۍ د پیښو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې د ناروغۍ پیښو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سړي ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ کانګو ناروغي په دغه هیواد کې 9 کسان وژلي او 45 پریښته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 10مه د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی راغلي چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې ټول ټال د کانګو یا وینې بهیدونکې تبې 404 نوي پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته شوی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 40 ته رسیږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 19، په بلخ ولایت کې 6، په تخار ولایت کې 15، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې 2، په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یو یو د مړینې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د 409 ثبت شویو پیښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورته عمر درلودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د تخار ولایت اوسیدونکي سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه موده وړاندې دی او د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په کورنۍ کې مې وکسان دي او ټول په دې ناروغي اخته شو. شلو ورځې ناروغان وو او شلو ورځې وروسته ښه شو.
د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمیرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی.
زموږ خلکو چې هغه سپارښتنه چې د عامې روغتیا وزارت، ښاروالۍ د کابل او همدارنګه د وزارت زراعت ورته کولې هغه عملي نه کړلې، او دوهم دا چې ډیری څاروي او حیوانات قاچاقي لارو څخه کابل ته راداخل شول چې په هغه کې په پراخه پیمانه سره هم کنې او ګنګ شتون درلود. د کانګو د سیزن یا موسم چې ده د خپله باندې د کانګو لپاره ډېر مساعد موسم دی، یعنې په دې فصل کې تقال یا ترانسمیشن د پلوړه پیمانه وجود لري.
خپل مریض زیاته کړ چې د طبيب په خوځه د زیانمنو شویو مالدارانو د کورنیو بي ځای کېدل او بل سیمه یا ولایت ته د دوی کډه هم د کانګو د ناروغي د لغپرېدو لامل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغي ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه راپور پر بنسټ 13 اونۍ د غشند حد او سالاتو په پیښو کې هم 14.5 سلنه، د کووید 19 ناروغي په پیښو کې 1.9 سلنه، د شری ناروغي په پیښو کې 10.2 سلنه او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابر زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خبرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکي کې د شنو لکو پیدا کېدل، پس د فراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي او د دې په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کېږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چېرې تاسو وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت وی پانی د راپور لمخي د ګوګل نوي کوانټم کمپیوټر په مجموع کې اویا کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنۍ موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامسته کیږي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو د لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کیږي، له ربیره نیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، خبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودي زميلې موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډې کلا جوړ کړه. دغه کلا اوس نړیږي که یې غمونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او لانګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمی ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمه ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیګدیس کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوخل شو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یو درې پوړي ځکلا جوړ کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبر جان غرزی چې اوس مهال واوی کلندې د خپل نیکه او د کلا جوړولو پاړه ازادي راډیو ته ویل
زمانه کارودت تمال الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امن الله خان افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ، همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 درس خونه او درې برانډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشاره کړی وو. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان باشه.
اکبر جان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوری په خپل سیمه او جوړه کړی کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له وسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګې دو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکونکو ارګانون څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونی برخه کې خپل حل ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخه مونږ خړل شي و پنړی شي. لې به خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبی گهیس او نرگس سحاک لمړی په داخلي سحاک شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
نخروی سماوم د شیطانې لوپټا هیڅ رات نه ښکاری چې وی د غریبې لوپټا زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټا زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم ز په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کیوس بلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه نن یې لګلې نرګس ګلې مسافر لالیته ها پاولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی صحاک چخمننه و سم بل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حگے بکے خود لے وختو باندھ نکری سے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری سے د کلیما خامیا بولے ہوا شور د نشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے کلی ما خامیا ولی حقا شور دنشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے او چائی خی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے
لاغلی گہیز سخم مننا چدا شیر پر آسادی راڈی مجلی پروگرام لورا والے وو پر ایخ پروانے کے وڑان دی دوی لنڈ کسی ہم لرو خلوی بی خبر چاو روستا للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوې دي چې نن سبا ډېر لیکوالي نه کوي
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته د په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لښ لیکنې خبرې شوې او چاپ شوې دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه ده
خو البته د ځای تغییر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهنیت خو دغه شي ده ولې د ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپل کړي مې د منتال نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړي دي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلی دی، البته خو ډیر نه، نو د لایل خو بیل دی ډیر دی په دې برخه کې سره ویل شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دی لیکن ډیر نه، سوال هم دا ده چې ول ډیر نه.
خو وخت مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي، که نه دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي، که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې، که نه تا ته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
بالکل باور یم چې مثلا بل هېواد کښې که پیشرفت ویني، یو ټولنې پرمختګ ګورې، که نه یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي، که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي، که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړی هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي.
بلې مرور نه شي. زه خپل زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه دی جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل، که نه اکثر وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي، لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي، نوې تجربه را انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دای د دې بلی باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښیي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنی هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به ښیي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله شي، اوبه بدلې شي، خاوره بدله شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي، نو فکر نه کوي چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي، که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنی داسې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته ارایه کړم، یعنې ښه نه دي ارایه کړي، که نه وي به خو ښه نه دي ارایه کړي، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کښې مې باید پیشلا څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو، دوی څه ډول قوانین ورته لري، څه کوي، هغه ګډوډۍ چې موږ یې پخپله دغه مجازي دنیا کښې لرو، دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پې باندې کار کوو، البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده، دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کښې به داسې نه وي داسې سیستم، ځکه دوی بې بیلابیلی برخی لري مسلکی برخی لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سره او له هغه باندې د پالمانی باندې ډیر پیډه د تحصیل کړی وو ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکاو د البته د تمویلی د چپ دلیل واښ په لاس یې بیان پښتو کما یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار ودی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر شیر ولې کم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې په دا شې چې دا یو نوې شی وړاندې کو
سر سر پرې شک نشته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیره ضروري دی او مهم دی لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته جوان کوما ولې نور خلق په بل سترګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنوشت روان یم او دا جوان به داسې روان دا او دې ته ورته پوسلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غاړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه د موافقه مې بالکل ندیر نه وي چې سړی به دوه کوي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وای دا چې د سړي لیکنه او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه دا یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د شاغلي نوري څخه
د سبا ناری میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه د حال احوال ورسته کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه مناله سبا نارای می پزغر د وکړ لخونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواڼي و برخه می وخوړه خپل خونی تر راوتم بوتان می په خو کړل او لکور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې و پوښتې موټری بغل ته ودراوه کرایه می وار کړو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وتم غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سمکه تا نه پریخود سهارنۍ غونډه مو معمول و او باید هر ورځ مکړې و خود نن ورځې غونډه ځانګړې و دالې چمتو شوې وي او پر پیاوړو ځکهونکو ویش تکړن لار نیول شوې و غونډه ښه ترتیب شوې و لليري پرتو سیمو ګن شمیر میلمانه مخور شملور علما کرام او ځوانان راغلي چمتواله خنیوال شویو پر پیاوړو زکونکو مو ډالې وویشلې
غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمباته مومن زل لاسونه ولم رازا رازا هر ورځ مکتب نن خدا خوان هم ګورا زه په اون ټولګي کې دریم نمبره و ما هیڅ کله لخونځي نه هم پټ شوی د مومن د خوان خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم ټول پنځه نفره شو اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو زه یې په سیال شوم په ملا مات سړي بوجۍ او لویه موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه پر بدن مې لړزه کېناسته مومن له لاسه کش کړم راځه کنه زما له خولې ووتل بابا مې پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو یو دوکان ته ورغی د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي ما ور منډه کړه له لاسو مې ونیوه بوجۍ یې پرېښوده غاړه مې ترې تاوه کړه هغه له ځانه لرې کړم زما ډنډ سترګو ته په کتو شو خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله پلار مې وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تاوه کړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وی خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ سمدستي د ښي غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شوی یم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو په لنډی کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځای خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمو سیدونکو وای دا میله چې درې ورځې دوام کوي لتیرو او بیا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمې موسیقي د شخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخې شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټول شي ټوکماران ټوکی ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلی شي
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبي کوي او موسیقي غږوي لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمه حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځای خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمران پکې ټوکی کوي میله کې ځوانان سپینګیری او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي
Thank you.
ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلي ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موږ وایي
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو د میلي چې موږ شنواري او ته جنگای وي د لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نور کومونه باندې پابندی نه چې ګنې صرف د شینوار و نه د کی افریدی حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته وو خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینه چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینوارې وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا د ناران تګ وس نه لري چې لا شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو زید یخ موقع ورته چې په دغه کې غدوی اتنده ماته کا سیل پکې وکه موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکه.
که څه هم دا میله له تیر ول سیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او لوی سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې لوی سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نا لارشم په
ما دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا زونا ستا دوادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما دزڑ دسبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اور دے خ
خبر سپینا نوا سگم گسے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چما سرئی